پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. نن سه شنبه ده، د تلیا میزان شپږمه د سپتمبر 28. ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینو ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی له وینا کولو تیر سو، عکس العملونه ښوولي، خو طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی.
اسلامي عمارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
په پاکستان کې سوداګر وایي چې له افغانستان سره سوداګري تر ډیره په پاکستانی کلدارو کېږي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم کاروبار ټوټل چې دی هغه په پاکستانی کلدارو، ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه.
د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضانو لري او بازار ته راوړي، په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرېږي. په پیل کې له سپی ولا ستانکزینه خبرونه اورئ.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر په عمومي غونډه کې لوینا تیر شوې. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تیر 2000 کال د قتلونو شمیر د وړم کال پرتله 30% لوړ شوی. خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړي چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ګوښه شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت دایمي استازی غلام محمد ساقزی د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د شپږویم عمومي غونډې په وروستۍ ورځ وینا وکړه. طالبانو لدی چې د افغانستان دایمي استازی له وینا تیر شوی هرکلی کړی دی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمائندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي انټونی ګوتریش ته هم یو لیک استوالی او له هغه غوښتي و چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی به نن او سبا د استادو جرګې او همدارنګه د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور ولري. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوری غوښتونکي سناتور جیمن هاف د نن ورځې د غونډې تر پیل مخکې د پښتنو یو اوږد لیست چمتو کړی او د دفاع وزیر لوی راستن ته استولی. په دغو پښتنو کې د کابل د اگست شپږویشتمې د تراګریز برید، همدارنګه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو پاتې شوي تجهیزاتو او له تراګری سره د راتلونکو مبارزې په اړه باندې د پلانونو په تړاو باندې پښتنې مطرح شوي دي. دوه اونۍ مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مشرانو جرګې او د سنا جرګې د استازو جرګې د نظامی کمیټو کې لسخت نیوکو سره مخ شو او زینو ان د استعفا وغوښته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن لامر سره سم د اگست له 13 را مخ کې ټول امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران او د غوی کورنۍ وستل شو. نړیوالی جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل تیړنې بیا پیلوي او لومړی توپ هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د سارنوال کریم خان په حواله په مفصله بیانیه کې پرون یاد شوې. په اعلامیه کې د سارنوال خان په حواله راغلي د طالبانو او داعش لخوا د ادعا شوو جرمونو شدت، اندازه او دوامدار ډول چې پکې په ملکي وګړو د بې توپیره بریدونو، تورونه، غیر قانوني اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول، د ماشومانو پر وړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په پراخه کچه ملکی وګړو باندې اغیزه کوي شامل دي. د بشري حقوقو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو کڅ هم لدی اقدام هرکلی کړی، خو د نړیوال جنایي محکمې د اعلامیې په ځینو برخو انتقادونه کړي. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا مرستیالې پیتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړونو څیړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څیړنو لرې کول په دې معنا دی چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر 2023 کال د قتلونو شمیر د وړم کال په پرتله 30% لوړ شوی. دا له 1980 کال راهیسې چې په کلنی ډول د جنایتي وژنو شمیر ثبتېږي، د قتل تر ټولو لوړې شمیرې ګڼل کیږي. د امریکا د څېړنو فدرالي ادارې اف بی آی پرون دا شمیرې خپرې کړې او وی ویل 2023 کال ټول ټال د وژنې 1500 پیښې ثبت شوي. د وژنو دا شمیرې د 2019 کال د شمیرو په پرتله 1901 ډیر مرګونه ښی. د راپور له مخې 3% دغه وژنې د وسلې په وسیله شوې دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي رادیو ډاٹ کام، یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازي د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په خپل ټویټر کې لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي به د معمول په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت دایمي استازي غلام محمد ساغزی د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستیو شیبو کې نوموړی له دغه وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ماموریت په خپل ټویټر پاڼه د ساغزی له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د هیواد د ملي ګټو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو او همداشان د دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. نوموړي همداشان زیاته کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و چې غلام محمد ساغزی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې یې نوم د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي ساغزی نوم د وینا له لیسته لرې سوی، د ساغزی له څرګندونو پرته تر اوسه د ملګرو ملتونو یا امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت د دایمي استازي د غلام محمد ساغزی د نوی نه هرکلی کړی او ټینګار کوي. دا چې طالبان په ټول افغانستان ولکه لري، نو د نړیوال اصولو له مخې باید دغه څوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو مطبوعاتي غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال نه باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه راوړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازنی هغه ساختار یا نظام کې د لایسیسي په داخله او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای شي. لدی ورها خواڅخه ټولې هغه هڅې چې په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه شي.
طالبانو له خپل لوري ملګرو ملتونو ته سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه دی منلی او د پخواني حکومت استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی. د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته یو ځل تر سره کیږي چې له معمول سره سم د هر هیواد ولسمشر یا د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازی وینا کوي چې د خپل هیواد او لسونو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکې کړي.
ومودل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاد ویلي دي چې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازي د ملي ګټو په خاطر له وینا کولو تیر سوی دی. په پام کې و چې غلام محمد اسحق زئی پرون ناوخته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یا عمومي غونډې ته وینا وکړي. جرمنی ویل طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته کښینی چې دغه ډله له نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
جرمنی وایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د جرمنی ځانګړي استازي والتر لیندلر د دوشنبه په ورځ ای ان آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړي شي. لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، هغه څه چې موږ په دوحه کې هم درلودې. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
Fostering of international terrorism.
The Hind Lapara de Germany zangri astazi ziyata kra haga pa Afghanistan ki de Taliban le bariya urust de trahgari de ziyati do de ihtimal para khpal andekhna le hindi charwa ka sara sharika kade. Khagli Lindler ziyata kade de trahgari pawdan de mubarizi pagadun hits lu ya narewala masala de Hind le huzur prata nashyal kede. هند چې د پخوانی افغان حکومت یو متحد و د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نه شي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلوونکي په توګه وانخیست، خو ظاهرا یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحدو ایالتونو سیال ولسمشر کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعال دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه کوي چې د سوداګرو ټولې ستونزې هوارې کړي. د خبرې د طالبانو له لورې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ټاکل شوی سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د نړیوالې سوداګریزې خونې، نفت او د ګازو د اتحادیو له مسؤلینو سره په یوه ناسته کې کړي. نوموړي ویلي چې سوداګر د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. د وزارت سرپرست د غشان د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره د قانون په چوکاټ کې په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر اسانتیاوو برابرولو ډاډ هم ورکړ. د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له افغانستان سره د سل میټریک ټنه اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه مرسته د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له لورې د یاد وزارت په چوکاټ کې د دې هیواد له بزګرانو سره کیږي، څو د دوی په حاصلاتو کې د پام وړ ښه والی راشي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي صدر اعظم د یادې موسسې له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال دواړو خواوو په دوه اړخیزو همکاریو شمنه وکړه. د ای ایچ ایچ موسسې مسؤلینو شمنه وکړه چې د اصلاح شویو تخمونو د مرستې سربیره به له دې هیواد سره یو شمېر نورې مرستې هم وکړي، او په وینا یې یو شمېر بزګرانو ته د ژورو څاګانو د ایستلو پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر وات یا افغانۍ نوې پوله، یو یورو یو سل دوه افغانۍ دیش پوله، یو پوند یو سلو اتلس افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال دروشت افغانۍ د اماراتو یو درهم دروشت افغانۍ 60 پوله زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 60 پوله زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې په 499 افغانۍ بدلیدي.
اقتصادی خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. یو اقتصادی مسأله څېړو. د پاکستان تجاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت اغیزمن سوی او اوس د تجارت د ډالرو پر ځای په پاکستانی کلدارو پیل سوی دی. دوی وایي چې د اګست پر 15مه طالبانو افغانستان ونیو او امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې چې له دې سره د دوی کاروبار هم اغیزمن سوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال عبدالهی کاکړ په راپور کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارو د ګډې خونې په خوانی مرستیال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر 8مه نیټه مشاله ډول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي چې لکبل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکي رسمي تجارت کم سوی دی. د نوموړي په اندازه شایي د رسمي تجارت کچه 80% کم سوی وي.
اوس خو ډېر کم شوی دی تجارت. تاسو وګڼئ چې 20% هم نه دی پاتې شوی که نه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنټ باندې داسې کوي چې کوم مالونه دلته مطلب دی چې افغانستان ته ځي که نه، نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي که نه. یو په کلدارو کې لږ روان دی لږ ډېر. خو دا ډالر په تھرو به کېدو، فارن ایکسچینج په باقاعده پاکستان ته جمع کېدو، ریمیټنس به راتلو او په اکاونټ کې به ډالر جمع کې ور غوښتل، نو هغه خو فلال هلته داسې کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کې چېرته کتلې نه و چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی که نه. نن سبا زیات شوی دی تقریبا که فروزانه فرض کړه 250 ټرک افغانستان نه کنټینر راځي که نه، نو دا پاکستان نه 140 یا 150 پورې ځي که نه.
کله چې د اگست پر 15مه نیټه طالبانو کابل ونیولې نو امریکا د افغانستان 9 اربع ډالره کنګل کړي. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بینک نورو بینکونو ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دی یو کس ته تر 2000 ډالره زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای سي چې په میاشت کې په 4 مرحلو کې 25000 ډالره وباسي. پاکستانی تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشټوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته اوښتی. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر اف کامرس په خوانی مشر داروخانه چکزی وایي چې د ډالرو د نشټوالي له وجې رسمي تجارت اغیزمن شوی خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات شوی دی. نوموړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشاله ډول د رسمي تجارت لمخي اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کیږي. البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
ڈالر نہ دروان وہ پاکستانی روپی کی مات ہے او ان افیشل خبر بدرتا ہوں کم سے کسٹم میں وہ ال کارت تم ور غلی ور مات کلیکٹر ول چ مشت رپورٹ غلی دی چ د چمن د بینکو سے پیور و 3 بلین روپی پاکستانی د بینک ہوتی دون پیسے د بینکو سے وتن دا صرف د جے د پارچ پ پ افغانستان کے دا ٹیم کاروبار ٹوٹل چ دیا اگر پا پاکستانی کلدار اس زکا چیز ڈالر چو کرکی نا افغانی سٹیبل نا دا افغانی چا خلق وام کی چا افغانی کدر تپرتا و سبب نور رکشتیز نور برکشتیز پاکستانی روپو بانی کاروبار.
زای چنواری او داروخانه چکزی وایی چې له افغانستانه پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اتاق تجارت لومړی مرستیال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول چې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بله تجارتي هلې ځلې عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو ته بهتره چې زموږ صادرات موسم و، نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډیر دي. تقریبا هره ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا 350 370 380 موټر موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر 16مه نیټه د افغانستان پر میوو درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان او افغانستان تجارت له تیرو 2 کلونو راهیسي مخ په کمیدو دی. د زاهد شنواری په خبره د 2021 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یو کال کې 800 میلیونه ډالر مالونه صادر یا برآمد کړي ول چې د پوینه هم دا و جنبه په پخوا کلونو کې تر 1 ارب ډالر زیاتو. نوموړي زیاته کړه که د افغانستان کنګل سوي 9 اربع ډالر آزاد نسی نو شایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحقزی د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. په دې اړه مو مخکې راپور واورید. میرمن شکریا برګزی چې د ولسي جرګې پخوانی استازي ده او په ناروې کې هم د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړی ده. راسره د سکایپ له لارې په مستقیم تماس کې ده. میرمن برګزی، مننه چې په خبرونه کې راسره ملګری سوی. څه فکر کوي چې افغانستان اړتیا نه درلوده چې خپل ژغ تر نړیوال ورسوي او اوس دغه ژغ ولې تر نړۍ پورې ونه رسید؟
سلامونه نیکی هلی. اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه په سش کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره، د راتلونکي بشري مرستو دپاره، او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلې حالات وتل او د یو سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوی وای. متاسفانه زه فکر کوم چې بل هر یو کچیری تاسو د عمران خان وای نامو اوریدلی او د ولسمشر بایدن وای نامو اوریدلی او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل، او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري، مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي، هغوی خپل پیامونه ورکړل. او حداقل دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې رښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي، او د دې ترڅنګ کوم مشروعیت افغانستان لري هغه له لاسه ورنه شي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله، مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحقزی دا خبرې وکړي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي، ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ماته داسې ښکاري چې اسحقزی ونه غوښته خبرې وکړي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی. ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد دي، امریکا، برېټانیا، فرانسه، روسیا، چین دا په ګډه ومنله چې د طالبانو استازیتوب به په دې غونډه کې نه کیږي، او د دې ترڅنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې، او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کې نه دي، دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کیږي. دا په اوتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحقزی کوای شي، او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ وته ورکړل شو. خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره او هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي، نو موږ ځان غلی نیسو. هیڅ هغه خبره چې حداقل د محترم اسحقزی خبرو ته مشروعیت ورکړي وجود نه لري. حتی که چیرې خپله ملل متحد هم نه غوښته چې د دې خبرې واورېدل شي، دی باید یو بل پرس کانفرنس اخیستی وای او د افغانستان د خلکو غږ باید اوچت کړی وای.
ښاغلی اسحقزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي وو چې طالبان د واک تر لاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي. هغه د غرض د طالبانو پر سرپرست کابینه هم انتخاب کړی و چې ولس غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت انتقادونه کول او اوس لوینا تیری جدا، یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم دی شخصي سبت خوسي، ځکه چې کچيري هغه دریز پرونی دریز د دې معقول او پر ځای نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتګ وکړي. ستونزم دغه د موږ د خپل علایق سره سم خپل کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجو. چې دا زه فکر کوم یو ستره جفا وه. زه سخت په دې خواشینی شمه چې یو هغه ملت هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ یې باید پورته شي او دا باید پورته شي چې دا ملک دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخوالو سره مخامخ دی او څنګه بین المللي لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي موږ بیا هم سقوط کوو. هم سکوت او هم سقوط متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره خپل محافظت لپاره او ځان لپاره د خپل ملي ګټو نه تیریږي، لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیر سه خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله. زه فکر نه کوم چې تاریخ به دا رقم خلک وبخي په هر سویه په هر کچه چې د هر چا لخوا څخه چې همداراز زه فکر کوم طالبان هم په دې باندې باید ډېر خوشحاله ونه اوسي، ځکه چې که چېرته د افغانستان د خلکو غږ او سیټ نن په ملل متحد کې خالي دی نو دوی په دې باندې خوشحاله نه سي. که چېرته دوی هم ځان افغانان ګڼي دا یو هغه څپېړه وه چې د افغانستان د ټول ملت په مخ کې ووهل سه، هم اوسنۍ دولت هم پخوانۍ دولت هم متاسفانه د افغانستان خلک.
ډېره مننه میرمن شکریا بارکزی و چې د ولسي جرګې پخوانی استاد د غراز په ناروې کې هم د سفیري په توګه دنده ترسره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ پر وروستۍ پریکړه را سره خبرې کولې. افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د غلام محمد اسحقزی وینا نه کوي. طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالی کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه تخریب شوي دي، مسلې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغه ولسوالی د لوی لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې شوی ولسوالۍ وستونکو وای چې د پلون او پلچکونو ډنګې دو لامل دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولای. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو وستونکو ازادۍ روړې ته وویل
لا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېر غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته روړي په کلو کې یا دغه سي مشکلاتونه ډېر زیات دي. د قانون دی هغه چې کم خپل مال روړي بازار ته نو هغه ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نمړي ولسوالۍ ګڼ شمیر وستونکو له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي ترڅو د خلکو شته ستونزې حوارې شي. د دې ولسوالۍ وستونکو ګلمراد راته وویل چې د پلونو ډنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نشي انتقالولی.
پلو پلچک خراب شد د مسیر هر رو که می رویم شما پلو پلچک پراندگی سه پلو پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او کچیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نشي رسولی، ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نشي کولی، ځینې وخت موټر او
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ یاړوند پر لوی لارې د ډنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل وسیدونکي آصف الله ازادۍ روډې ته وویل
بعضې پلچکې چې وران شوي دي دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي، ستونزې دغه پیښې کړې دي چې رفت آمد نشي کولی. پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نشي کولی، هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړې ولسوالۍ د باسوسو سیمې یو اوسیدونکي محمد نومان هم د ورته اندېښنې په څرګندولو سره وویل
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده، په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زابور نه دي پلو نه دي، هغه پلچکونه چې نه هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دی خواته را انتقالو. اوس
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول مطیع الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې
پیلیږي.
کمپلونه، پلچکونه، سرکونه چې وران وي، اسلامي عمارت دې ته ځان ته پروګرامونه لري، د دې ټولو سرکونو سروې کوي، پلونه به سروې کوي، ځکه پلونه وران شوي دي. انشاءالله دغې ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي، په هغه د هغه پروګرام مطابق به دغه پلونه ټول جوړیږي انشاءالله.
پر دې سربیره د کندز د قلعزال، چهاردرې، علی آباد، دشتیارچی او د خان آباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شویو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاري. امام صاحب ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. 15 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له سپی الله ستانکزی نه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه د سازمان له لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې. خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمائندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوید رستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال مکینزی به نن او سبا د استازو او مشرانو جرګې د نظامی خدماتو په کمیټه کې خبري وکړي. نړیوال جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش، خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړی دي. دا خبره پرون د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیان کې راغلی. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمان د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 28 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. الکسی ناوالنی هم د جایزې ته کاندید دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري. تفصيلي زموږ پر ویب پانل وستاله سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. 15 دقیقه 19 بحث په څو شیبو کې پیلې چې ترغمخ کې راپور اوریده. هلمند مرکز لشکرګا او شواخوا ولسوالي اوسیدونکو چې په تیرو جګړو کې کورونا مارکیټونه او دکانونه تخریب شوی او په میلیونونو افغانایو زیان ور اوښته دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو د مرستې غوښتنه کوي. تفصيل په دې اړه په راپور کې
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د خپل سپځیدلې دکان په بیا ترمیم بوخدي. دا غو دکان چې د درملو او دومده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځیدل. جمعګل وایي د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نور دکاندارانو ته شپږ تر 10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسیدلې. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو مرسته غواړي.
هم سایګان تورو راړي و تر 4 لک افغانۍ، تر 3 لک افغانۍ پورې، حتی ما تخپل 15 لک افغانۍ توان رسیدلې. د دې په جریان کې 10 لک افغانۍ را باندې دي، نورې مې په خپلې وي. موږ ډېر زیان لیدلی دي. دلته موږ د مؤسساتو پایښ لرو چې موږ سره کومک وکړي. د طالبانو وړاندې موږ پایښ لرو چې موږ سره کومک وکړي. دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماتې کړي وي. موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په ورستي ونیو کې هغه محل رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل سو او د واګ څخه لري سي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بوسپنوم یو خصوصي په هانتون داریان افغان په نوم یو خصوصي روختون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیسات څخه وچی په دغه هوایي بریدون کې تخریب او د مسولان په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي.
امساګان سره پکړی دلای نور ځخانه
د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یوای د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو اغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب شوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلی دي، خصوصا زما خپل کلی ته دغه تاوان رسیدلی دی چې زما په کلی کې ولاړه لوټه نشته، که توت دی که وله ده که سرای دی که هر څه دی هغه ګرده په دغه جنګو کې د بین کلی.
نوم یې محمد وایر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه خپل ځایونه جوړیي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمن شو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دی ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایی او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای ته شوی لري چې هغه بمبار شوی دی، هغه تعمیران چې بسوی دی، هغه کورن چې بسوی دی، دکان چې بسوی دی، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یو ملکی خو ته ورته دي، ټول ملکی کورونه بمبار کړي دي، دکانونه بمبار کړي دي، تعمیرات بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځان ته شوی لري چې ورځ باندې وګورئ تقریبا دا 15 کال 15 کال کې دا خو دا توونه ورته دي. دا هغه وخت بیا دا اوس په دې چې دوی دلته دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ورا وشته ځکه د موږ جامو سکه دوی ونه راغوځول خلک هم شیدانه وله یم لا ته په میلا او ګنج خلکو مسلمان راغلی و بیا ځان باندې ورغوځول ټول خلک بم باکه ټول خلک شیدان سول.
د وخت د لیری سیبی افغان حکومت چارواکو هغه محل تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر محل د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبان هغه محل دا ایده رد کړې و. په جګړه کې د هلمند زیانمن شوي خلک پر داسې مهال طالبانو او موسساتو د مرستې او همکاري غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسکونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي چې له امله د طالبانو حکومت سوداګر خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ملګرو، ملتونو په عمومي اسامبلا کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنکړ. دوی د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اساغزای د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپلو هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه سره لدې چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته 13 اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ؟ د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دی د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او د غراز سیاسي کتونکو شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړي. ډاکټر صاحب حاطف مختار سټډیو ته وصل دی، نور به هم استیجو تراسی باس کې بغډون وکي په دې لاره وريدونکو چې د باس تر پای زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار خراغلی راځي بحث بل تاسو په الکو. ملګرو ملتونو د تامه خلاف طالبانو ته په عمومي اسامبلا کې سټیج ورنکړ سره لدې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې و. سهیل شاهینی د خپل استاذ په توګه ورمعرفي کړی وو. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنی کې دلی شي؟ بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت ته چا سره وی او الته امنیت تامین کړی وي او په ټولو اموراتو کې حاکم وي هغه کولی شي د یو ملک استازي شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلطه ستراتیژي د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلط ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حتی اقل د طالبانو اسلامی امارت ته د یو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. ملل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو ځاله نه وي، د پردیو ځاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نشي. همدا یې بهتر وخت و چې د افغانستان اسلامي امارت دغه استازي نظام په رسمیت پیژندل، خو دا کار ونه شو. بل اړخ ته د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم دا اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی بدبختانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
نه. ډاکټر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلونه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري او هغوی هم نه دی پریخي چې طالبان دلته سټیج ولري، حد اقل په دې سګنې عمومي اسامبلا کې د ناظر په توګه ګډونو کې. او شم صاحب، اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دی؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زای شامل کړی دی او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکو ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي د دوی په غونډو کې، که فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي، حداقل ناظر حضور ولري یا د چارون کې رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پروادایو چې لکه د تاسف زیاده چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډه ډیره زر د افغانستان تحولات سره ډیره زر وایي، یو مشروط په سپتمبر کې دا راغله کنه نړۍ زیات عجله شو کې نه لرله، خو بل اخره زمکنه واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکه وساتي، خو دا غونډه چې ډیر زر راغله داسې د زیات فرصت پیدا نشو. کنه نه سبب طالبانو ته اول به همدغه سي اړيكي وسره ساتي، د ته به یو د حضور زمينه برابرۍ، بل اخره رسميت ته خبر روانه ده، خو ته بنغه بعض شرایط دي او هغه سي دي چې روسته به په بحث وکړو نو هغه به یو څه دی پوره کوي.
بله، کور مودان همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتون کې شیر اعظم اعظم هم سټوډیو ته وصل دی، لده به دا او پښتو چې اعظم صاحب، طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیرې یوه نیمه میاشت کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي، په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوال ورته اندېښنې لري که هغه د بشري حقوقو وضعیت دی، که هغه د نجونو حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي. څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا هدا اقل یو صورت نږدې شوی؟
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، دا سرګن حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکر غنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجود وي، په ولس کې موجود وي، د طالبان په وجود کې هغه راټول شوی دي. ګور هغه ډیر مهم شانو، مثلا دلته دغه جزيري د قدرت موجود وي، بدمشان موجود وو، ډاکوګان موجود وو، افغانستان انحصار کړی وو، افغانستان ولس ارغمال نیولې وو. طالبان وکولې شو چې په دې ویمه شته په موده کې ډېر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونښته ولې چې تصویري کې دا به تر قدمونو د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي، او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان ایمار دی یا مجددا د افغانستان بیا پخپو درې دل دی یا د افغانستان صوبات دی. داغی ترقی و پیشرفت دی د پاره د زمینی برابرول لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی نور هم چې دوی وکولی شي چې خپل جنگیلی په دې باندې کانی
کی. بله اعظم صاحب، طالبانو ته خو به وخت پکار وي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو تقریبا یوه اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازی معرفي کې مخکې لدې چې د دوی دغه عمومي اسمبلا شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي، اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسته راوړنې چې تاسو ښیي ملګرو ملتونو ته دغه لاسته راوړنې د طالبانو معلومې نه دي چې دوی مثلا ستاسو په نظر امنیت تامین که هغه پخوانی ډلې ټپلې د قدرت جزیرې لمنځه ویوړي، فکر کوي دا د نړیوالو لسترګو پټي دي؟
نه، دا دوی ته معلومې دي. دلته ګوره مشکل په څه کې دی؟ مشکل په دې کې دی چې طالبان مخکې دي چې واکمنۍ ته ورسیږي، دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه پخوانی بنیادونو په حساب باندې پاتې شوي دي، او دغه دپاره غواړم دغه دپاره باید زمینه مساعده شوې وی چې دوی دغه ترهګري د لیست نه وتلی وي. ملګری ملتونه چې اوس د دوی نمایندې نشي منلی صرف په دغه یو ټکي باندې، او د هغې دپاره مخکې له مخکې نه دې کار ته ډېر زیات ضرورت. ستاسو به په یاد وي چې د 9 میاشتو لپاره دوی د تور لیست نه ووتل، مګر د 9 میاشتو بعد بیرته بیا دا مذاکرات داسې اړخ ونیو چې د ملګری ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول، یعنې په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل. اوس ملګری ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په دې اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي، خو زما په عقیده باندې په کار دا وه چې دلته یو څه انتاب صورت نیولی وی. البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې به لږ مشکله وه، ځکه چې هغوی دا نه شو کولی، مګر په هر صورت باندې باید داسې یو صورتحال جوړ کړی وی چې د ښو مناسباتو دپاره د بینلي ټولنې ملګري ملتو سره طالبان همتو او دغه کړی وی لږ مثاش په کار وو، دوی ته په یو نسبي توګه باندې د شرکت دغه ورکړی وی.
او اعظم صاحب مننه. کور ودان هتف صاحب، هتف مختار صاحب، له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یو اونۍ مخکې چې په جنوا کې کومه غونډه وکړه، څه باندې 1 میلیارد بس پنې راټول کړه د افغانستان لپاره، هلته د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ، اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله، دوی ته بلنه ورنکړه چې خبرې وکړي. فکر کوي ملګری ملتونه به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو له خوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي، او کنه لا به هم په همدې موقف یو څه وخت پاتې شي ترڅو د فشار د وی علي په توګه استفاده ترې وکړي.
د ملل متحد په حق له چې کوم ډیماند یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو، هغه په دې سلورو خبرو ګرځیدل: د بیان ازادۍ لپاره وو، د بشری حقوق او ته احترام، د شذو تعلیم او حقوق. په ده حق له طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نکړ، د شذو لپاره هم یو پلیټ فارم جوړ کړ چې کېدای شي ډېر څه دغه پلیټ فارم دوی اعلان کړي. هغه دا ده چې د شذو او د الکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي، خو دوی به بیل درسونه وایي، اما چې سعودي، قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو. دریم موضوع، امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډیر ظالمانه لابی کوي، هغه لابی چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې اجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناست دي، هغه چې صریحا د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي. امریکا ته بهتر دا وو زما په اند ملل متحد، یعنی امریکا، ملل متحد یوه اداره ده، امریکا د خپلو هجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه یې همدا لیک کړی. بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همدا څه ده، د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي، د قدرت پر گدی ناسته، ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي. کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو د طالبانو د لاس نه ده، دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې هم داسې کار شو. په افغانستان پیسې کنګل کړي، اسد بند کړي، مسدود کړي، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف دا کار کړي. ملل متحد اولنۍ دویم دریم څلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پرګدې ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم زیات دیکتاتوري نظام لري؟
بله.
تاجکستان هم لري. آیا د کوریا نه هم خطرناک ده؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې ازادي د بیان او ازادي د مذهب اصلا وجود نه لري.
اما
نړیوال کچه خبرې وکړو طالبان نشي کولی.
کور مودان ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. شم صاحب ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي. اما دلته به یو تحلیل دادی چې طالبان هم د امریکایانو راوستل نړیوال موقف ورک او دوی سره تړون امضا کړ. اما اوس ولی امریکا زړه نازل شوی دا چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدا دې چې خیر داسې په کلی توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یا د افغانانو سره چې کوم ستونزې وي هغه خپل دی، خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزې باندې که څه هم پاغې کې ګڼ شمېر افغانان بې ګناه افغانان وژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډېر رسیدو، خو د دې هر څه ترڅنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی نه چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوه تړون شو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو دا چون کې د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم طبیعي ده طالبان چې په کم شکل کابل ونیو افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېر د ټولې نړۍ د پاره به په ځنګړې توګه د امریکا د پاره چې د امریکا سره خو د شل کال جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته د ټول اسانتیاوي برابر کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو انتقالي وخت ته اړتیا لري او دا غي د پاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځنګړې توګه امریکا او بیا ورته غربي هیوادونو او اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. کسه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمخت خودلې دي، خو د دې سابقې ته په کتو په دې 13 شل کلنې جګړې ته په کتو دنیا په لانا باور ده طالبانو ته بو زیاتې حسي کول پکار وی چې هم د افغانانو باور خپل کړي. مونږ تاسو ګورو چې افغانان په لاغه ست باور نه لري، د نړۍ لپاره به دا لګ یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اولو سره یو غیر رسمي اړیکې وساتي. مونږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره په رسمي ډول نه پیژندل، خو سفارتونه فعال ساتلي تا ګراته ګسر کوي، نو د دې ترڅنګ بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي. اما د طالبانو عمل او اقدامات ته وګوري.
مننه د بحث د پاښې بوته رسیدلی یو اعظم سي برازیل تاسو نه لاندې خبري وورو چې څه کول په کار دی نړیوالو ته طالبانو ته چې ترڅو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څو پیژندل شي. پلان لو کې خپل د پای خبري راته وکي.
بله، زما ارزو خل نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی دا چې هر څومره زر کېدل شي په رسمیت وپیژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صاحب پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صاحب پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایو تشویش پیدا نشي چې هغه ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای مکه دا کار نړیوال ونه کړي زوان به دریم قوت لپاره دی او اجنبي قوت لپاره به دا زمينه مساعده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه پوری. نو دلته په کار دا دی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه په خوانې خبري خو دې خو پری دی باندې او شکوي پری دی. او طالبانو اسلامي تحریک دا په کار دی چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مجنې چې کیږي دغه په نګرار او نور ځینو کې چې بعض اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کیږي دغه ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بل اخر به موږ یو سوکاله افغانستان پاته لرو.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مختار. ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه دې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې اذان شاید دې خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتره همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپیژني. د خپل تعصبات نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځان ته یو نظام ولري، او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین الملی نورم او فورم ده. طالبانو دا هیله ده چې د افغانستان د پخواني ډیپلوماتانو نه، سکالرانو نه، هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي، د هغه دوی نه کار واخلي، د خپلواک، آزاد، سپیڅلی، آرام افغانستان په هیله.
بله، کور مو ودان ډاکټر صاحب مختار او شم صاحب، ستاسونه به په وروستیو کې لنډ دا وورو چې فکر کوي څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بالاخره نړیوال له افغانستان سره تعاملات عادي حالت ته راولي؟
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپلو شرایطو کې وختونو کې یو څه وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي. خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبانو وړاندې کړه، دې هم افغانان او هم نړیوال ناهیلي کړه. دغه څه نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل او یا بعضی وخصوص لیدل کیږي چې بعضی صحرایي محکمې طالبانو کړي دي، دغه اقدامات ترسره شوي دي، دغه څه نور بعضی انتقامي وژنې او دادي، دا د طالبان د پرخه نه دي او نړۍ هم دغه معیارونو ته ګوري، ځکه چې دا اعمال دي تروسه د ژمنه مثبت کړی دی طالبانو. نو دا د طالبانو پر منحصر ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکړي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوه په تړون کې کړی او روسکې بیا کړی دي، هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنه دوی زر پوره کړي او افغانستان کې خپل د ثبات او د امنیت زمينه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حاله نورمال حالت ته راوستل شي، نو دنیا به امکان لري چې دا پروسې ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه، او د غراز د بحث لمیلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز لمشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس، او د غراز د سیاسي چارو له کتونکو شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، زموږ د دې ونې بحث همدلته پای ته ورسید.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے، مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان، مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان، لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستا حسن خوڑولی داشن خالے، صبر اکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، سلام زمانی نداز مندر کی
سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو سرو پیسوان سماٹی را خریبی داشن خاله صبر وکڑا